سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو از فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لپاره به تر هغو چې په دې هیواد کې پر خپلو خلکو په تیره بیا پر ښځو سخت فشارونو ته دوام ورکوي ډیره به ستونزمنوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې کړې ده او زیاته کړې ده چې موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پیژندلو په لټه کې دي خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل طالبان دغه مشروعیت تر هغو نشي ګټلی چې پر خپلو خلکو فشارونه ونه دروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه ټینګار وکړ چې طالبان هڅوي چې د بشري حقونو له ځپنې لاس واخلي او پر ښځو محدودیتونه پای ته ورسوي. طالبان چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو سره پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه لسره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کابل او اورمیچي ښارونو ترمنځ مستقیم پروازونه به د آریانا افغان هوایي شرکت لوري پیل شي. وخت د طالبانو له سنیدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه وځنډول شول. همدارنګه د طالبانو پر اتک سره افغانستان سره زیاتره نړیوال پروازونه یا وځنډول شو او یا هم محدود شوي دي. نن د کندهار په شولی کوټ لوسلی کې یو ماشوم دیرش متره برمی ته لویدلی دی چې تر رایستو مخکې ساور کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دوی د روغتیایي ټیم په مرسته ماشوم له برمی رایستل شوی دی خو مخکې ساور کړی و. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د ژورو برمو او څاګانو د خلاصو سرونو له امله د ماشومانو د لویدو ګڼې پیښې رامنځته شوې دي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شبانۍ بستي جراسخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې د رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څېړونکي سګنې جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ټویټر په خپل ویبپاڼه په ویلامې کې چې پرون سه شنبې خبره کړې ده ویلي دي چې نوموړي ته دغه جایزه د افغان ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې د هغې د هر اړخیزو او مهمو کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانۍ بستي جراسخ چې د طالبانو په لومړني واکمنۍ کې په کابل کې پټې زده کړې کولې خپلې لوړې زده کړې په متحده امریکا په متحده ایالاتو کې بشپړې کړې دي. دغه جایزه داسې مهال هغې ته ورکول کېږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته پر نجونو د تعلیم بندیز لګولی دی. او د اوکراین پوځ وایي چې پر بخمود ښار او شاوخوا سیمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لیدرستیز نن چهارشنبه وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې اوکراني ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ ویشت حملې په شاتمبولی دي. ویل شوی دی چې د روسي حملې د بخمود اودیفکا مارینکا د جبهې پر نومړی کرخي متمرکز وي. د اوکرين په ختیس دونس کې د سیمو د جګړې پر مرکز بدله شوې ده. د اوکرين پوز د غرض ویلي دي چې روسي ځواکونه د بخمود په شمال کې پر لیومون او د خارکیف په ځینو سیمو هم بریدونه کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې د دې خبرونو تفصیل او د مطلب درته لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي څو چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښت ونښي دا به ستونزمنوي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. دا چې ولې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې نرمښت ښيي او ولې نړیوالو دا مسله ټینګه کړې ده وړاندې په راپور کې به یو تحلیل کوي درته تفصیل ولرو. له دې سره جوخت د افغانستان د کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې ویلي دي چې په افغانستان کې د کورنیو په بې ځایه کېدو سره تر ټولو ډېر زیانمنې ښځې شوې دي. دا چې ولې د کورنیو په بې ځایه کېدو سره ښځې زیانمنې کېږي په دې اړه هم درته به وړاندې په مجله کې راپور ولرو. بلخوا د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي چې د دې زیانونو په اړه به هم درسره راپور ولرو. ګاونډي ایران ته به هم ورشو چې اټومي پروګرام پر سر یې جنجال نړیوال سره چرته ورسېده. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. ملتیا مو غواړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د ښځو نجونو په وړاندې خپل دریز د خپلو سختو کړنو ته دوام ورکړي، د بستونز بنوي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د دې وزارت ویاند میټو میلر پرون رسنیو سره خبرو کې طالبان وهڅول چې د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي. حسیب تلاش ته بور شو نور تفصیل د دوی اورو.
طالبان د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته یادوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په حقونو د حملو دوام به یې نړیوال مشروعیت ته رسیدل ستونزمن کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر پرون رسنیو ته وویل طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو دا کار تر هغه ستونزمن دی چې دوی په خپلو خلکو فشار راوستلو ته دوام ورکوي. هغه ویل طالبان هڅو چې له بشري حقونو سرغړونې او د ښځو ځپل پای ته ورسوي. د ده په وینا مو پوهیږو طالبان د نړیوال رسمیت په لټه کې دي، خو د نړیوال رسمیت لپاره باید دوی مشروعیت ترلاسه کړي، مګر تر هغه چې دوی د خپلو خلکو ځپلو او په ځانګړي ډول د په ښځو خپلو وحشتناکو بریدونو ته دوام ورکړي، دې چارې ته رسیدل ستونزمن دي. د طالبانو حکومت ویان زګولا مجاهد د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان د نوي څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په داسې حال کې چې طالبانو حکومت وخت له بې ځلي رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت په برخو کې سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې د بشري حقونو ملاتړو یې یو شمېر بنسټونو جنسیتی تبعیض هم بللی دی. له دې وړاندې هم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی د اوس لپاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ پلان نه لري، داسې مهال چې د طالبانو حکومت ری په ځلونو د مشورې غوښتنه هم کړې ده. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په وسلوالو جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب تر عنوان لاندې خپله وینا کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او نجونو ژوند ته ګواښونکې پایلې لري. د طالبانو حکومت په نجونو او ښځو خپلو بندیزونو په دوام تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم درلودل. ان تر دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارو تر ننه پورې په ډیرو برخو کې خپل همکاران دفترونو ته لتلو منع کړي، او تر خوا یې ډیرو نورو خیریه او د بشري مرستو رسولو موسسو هم خپل فعالیتونه ځنډولي او یا هم بند کړي دي. د دې ستونزې د حل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان لوړ پوړو پلاویو دوه ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او له طالب چارواکو سره یې هم وکتل، خو تر ننه خبرو اترو پایله نه ده ورکړې. د تازه د ناروی د کډوالو شورا رئیس یان انګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته تللی، اسوشیټ پریس ته خبري اژانس ویلي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان نجونو او ښځو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې ده. هغه زیاته کړې د طالبانو یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په رسمي ډول د یان انګلند د خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي تر څو چې طالبان په خپل دریځ کې د ښځو د حقونو په اړه باندې نرمښتونه ښیي، تر هغې به نړیوالو ته دا ستونزمنه وي چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. همدا موضوع به وشاربو. د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب هم راسره په خبرونه کې وصل دی. شهاب صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. شهاب صاحب، طالبانو په دغه تیرو دوو کلونو کې ته باندې څه کم تیر دوو کلونو کې پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دي، او وزره په څنګ کې نړۍ والو بیا دا مسله ټینګ نیولې ده چې طالبان باید د ښځو حقونه ورکړي. څه فکر کوي، آیا نړیوالو طالبانو ښځې د یو وسیلې په توګه باندې د خپل سیاستون لپاره نه دي کارولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلا زما باور هم همدغه دی چې د ښځو موضوع، د ښځو زده کړې او د ښځو کار هم د نړیوالو لوري، هم د قدرتونو لوري، او هم په کور دننه د معاملې د یوې وسیلې په توګه استفاده کیږي، او له بهره کوشش دا دی چې داسې وښودل شي چې نړۍ ته د افغان ښځو حقونه ډیر مهم دي، لیکن په اصل کې یوازې د ښځو حقونه نه دي، هلته ډیر نور مسایل شته چې نړیوالې پالي. او په کور دننه طالبانو هم خپل ټول هغه سیاسي فکر او سیاسي لیدلوری په دې کې را خلاصه کړی چې د خځو په کار محدودیتونه لګیدلی، د خځو زده کړې بند شوې دي. یعنی په مجموع کې دا ویلای شو چې په افغانستان کې د خځو حقونه، د خځو زده کړې او د کار مسله یوازې د چنځنې لپاره یو وسیله ده تر څو نور سیاسي او یا هم اقتصادي او ټولنیز امتیازات پرې ترلاسه کړل شي.
شاب صاحب کدام راته وي دغه کومې اداګانې چې نړیوال پټول کې د افغان خوځو پاړه باندې کوي او دوی وایي چې باید افغان خوځو د حقونو ورکړ شي، کچیرې د دوی هدف د خوځو د حقونو ورکړوي په دې برخه کې دوی څه اساسي کارونه کولای شي؟
اصل کې خدا یو شعار دی او په افغانستان کې د پتیر شلو کلونو کې عملي نشو. لدی ښه قیاس کولای شو چې په تیر شلو کلونو کې د افغانستان له محدود خارونو پرته د افغانستان د اطرافونو خځې چې د افغانستان د نفوس تقریبا 90% په اطرافونو کې اوسېږي، د هغوی لپاره هېڅ کار ونه شو. د نړیوالو لپاره یوازې په کابل او څو نورو لویو ښارونو کې د ښځو ګرځېدل او په دندې اجرا کول دغه حقونه وو، ولې متاسفانه دا یو غلط تعریف او تعبیر دی د ښځو له حقونو نه. که په افغانستان کې د ښځو د حقونو او هغه اسلامي او بشري حقونه دي د هغې لپاره کار کېږي، په ټول افغانستان کې باید یو شان وي. پرې کې زموږ هغه خویندې او میندې چې د افغانستان په لرې کلیو پرتو بانډو کې اوسېږي، د هغوی لپاره هم باید همغسې امکانات او خدمات ارزشي لکه څنګه چې په ښارونو کې کېږي. دا اوس په افغانستان کې د څونه میندې د صحي خدماتو ته نن لاسرسی له امله لري، څومره خویندې په لرې اطرافونو کې هغه ابتدایي زده کړو ته لاسرسی نه لري. تاسو فرض کړئ چې سبا د میرمنو ښوونځي په افغانستان کې پرانستل شي، بیا به هم زموږ یوه لویه مجموعه د خویندو او میندو په اطرافونو کې له زده کړو محرومه وي. نو بنا یوې داسې هر اړخیزې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې تګلارې ته اړتیا ده چې د افغان میرمنو حقونه په رښتینې معنا خوندي شي، او دا یوازې د شعار او د امتیازاتو د ترلاسه کولو یا د خپلو اهدافو د تعقیب د وسیلې په توګه ونه کارول شي.
شاب سه په دې برخه کې خپل افغان مېرمنې څه کولای شي؟ لکه اوس خوندزي تړل شوی دی او تاسو دا ونه وکړه چې یوازې خوندزيني د پلیرو پروتوسیمو کې هم لا پخوانه داسې مېرمنې او خزشته چې هغه په دې برخه کې قربان شوی دی، څنګه دوی خپل یو کار کولای شي چې دغه وخت هم ځای نشي او دغه سیاسي معاملو دوی قرباني نشي؟
تر ټولو اول بحث خدا دی چې متاسفانه په افغانستان کې میرمنې له هر ډول بهیر څخه منع دي، هغوی نه غږ پورته کولی شي، نه راټولېدلی شي، او نه بیا په لرو پرتو سیمو کې دغسې د انسجام د یوې پروسې احتمال اوس لیدل کېږي. متاسفانه هغه کسان چې یا هغه ځینې میرمنې په ټوله کې نه وایم، ځینې میرمنې چې فعالیت کوي یا په بهر کې فعال دي، هغوی هم په تیرو شلو کلونو کې متاسفانه ډیرو یې د ښځو په نوم پروژې اخیستي دي او نور د ښځو حقونه هغوی ته هم ډیر مهم نه دي. زه وایم هغه میرمنې چې د افغانانو په درد دردېږي او د افغان خویندو سره رښتیا هم لکه د خپلو خویندو په څیر چلند کوي، هغوی باید خپل غږ ولري او مسؤلیت یې بیا حاکمانو ته ورګرځي. د افغانستان حاکمان هم باید په ټولو ښځو باندې، د افغانستان په ټولو خویندو او میندو باندې د هغو ښځو اطلاق ونه کړي چې هغوی پروژې اخیستي. د افغانستان نیمایي نفوس میرمنې دي او د هغوی رښتینی غږ دا دی چې هغوی باید ټولو انساني خدماتو او حقونو ته لاسرسی ولري، چې په هغې کې زده کړې دي، صحي خدمات دي، د ژوند امکانات دي، ډېر نور مسایل زموږ دودیزو مسایلو کې متاسفانه چې میرمنې قرباني دي، دا باید د حاکمانو له لوري حل شي او هغوی باید غږ واوري. او بیا چې کله د دې لپاره زمينه برابر شي چې د رښتینو افغانو میرمنو غږ واوریدل شي، بیا په کار دا ده چې میرمنې خپل آواز ولري او هغوی د خپلې غوښتنې په خپل ادرسه مطرح کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب، چې د ښځو او همدارنګه د طالبانو د دریس پړه باندې چې د ښځو پړې لري او د نړیوالو د غوښتنو پړه موږ سره خپل تحلیل شریکو. بیا به هم په افغانستان کې د ښځو پر مسله باندې پاتې شو. د افغانستان د کړکیچ پړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالو چارو ادارې راپور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې ځپل شوې. لیمه سپیڅلې ته بور شو، لیمه جان ستړي مشي. تاسو ته وایي چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په دې راپور کې نور د افغانو میرمنو په ځنګړي ډول هغوی چې بې ځای شوې دي نور څویل شوې دي.
پرده جان سلامونه تاسو ته لیدونکو او ویدونکو ته موږ د راپور د افغانستان پر جنو اوسیدونکو خزینه اوسیدونکو باندې البته جوړ کړی دی چې د کاپیسا ولایت د اوسیدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل خپل اولادونو سره له خپلې مینې کابل ته بیځای شوې ده. دا چې هلته د انجونو د زده کړو په یوه لیسه کې ښوونکي وه له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته بې دندې شوې ده. د پنځه اولادونو دا مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې په کابل کې د ژوند سختې شپې ورځې تېروي او ان زیات وخت یې د خوړو لپاره هم څه نه پیدا کېږي. دا زیاتوي زه هم بیکاره یم، میړه مې هم بیکاره ده، خپل د اقتصادي ستونزو او د دندې نه درلودلو له امله ناروغه شوې یم، له یو بله ستونزو سره لاس او ګرېوان یو. مخکې مو هم خپل کور درلود، دنده مې درلوده، په یوه ښوونځي کې ښوونکي وم، خو اوس دلته آواره در پدره او بې کوره خپل ژوند کله په یوه کور او کله هم په بل کور کې تېرومه. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو په منځنیو زده کړو او وروسته په لوړو زده کړو هم بندیز ولګول. دغه شانې افغان میرمنې په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم منې کړې چې له امله یې زیات شمېر افغان میرمنې په کور دننه بې ځایه کېدو او یا هم له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شوي دي. د افغانستان د کړکېچ په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو برخې او د کډوالۍ چارې ادارې خزانه پور وایي چې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای کېدو پر مهال ښځې تر نارینه وو ډېرې زیاتې ځپل شوې دي. دغه راپور کې راغلی چې ښځې د ځان او خپلو ماشومانو د نه ملاتړ لپاره د معیشت برابرولو په لټه کې وي، ان له دې امله چې بل کوم بدیل نه لري نو د کم عاید په خاطر کافي خواړه نه شي ترلاسه کولی او په کمو خوراکي موادو ګزاره کولو ته زړه ښه کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې تر ډېره هغو ستونزو او ننګونو ته اشاره شوې چې افغان میرمنې په کور دننه د بې ځایه کېدو پر مهال ورسره مخ دي. په راپور کې راغلی د ښځو په وړاندې د ستونزو د زیاتوالي له امله د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو او ازادیو بدتر کېدل، د هغو پر ګرځېدو، تعلیم
کور دی ودان چې د خبرونې وخت کم دی چې نورو همکارانو ته هم نوبت ورسیږي. له تاسو مننه. له درې میاشتنی ځنډ وروسته نن کابل ته د اتلسو هغو افغانانو جسدونه انتقال شوي دي چې د بلغاریا په هیواد کې په یوې لارې کې مړي موندل شوي وو. خطر پردیس ته بوشو. پردیس صاحب، تاسو هم ستړي مشئ که تاسو راته وایئ چې دغه جسدونه نن کابل ته انتقال شوي دي او کله هم د انتقال پروسه روانه ده؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې اتلس هغه افغانان چې درې میاشتې وړاندې د بلغاریا پلازمینه سوفیا کې په یو لاري ډول موټل کې مړی موندل شوی و نن کابل ته انتقال شو. د یاد وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې دغه جسدونو په ځنډ د انتقال پاړه و ویل. د انتقال بهیر د دې لپاره ځنډیدلی و چې دوه لاملونه دي پګوته کړي، او دا چې په بانکونو باندې بندیزونه او بل هغه شرکتونه چې غوښتل یې دغه جسدونه انتقال کړي هغوی ته د پیسو لیږد، او ورسره دوه مهم دلیل چې یاد کړی دی د بلغاریا د محکمې د پریکړو ځنډیدل و. د سلواغ یا د دلوي په 28مه د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې په یو لاري ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت هغه مهال ویلي چې په دې لاري کې سلويخت پناغښتون کې روانو چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله ساور کړی ده. هغه معلومات چې ازادي راډیو تر لاسه کړی دي په دغه 13 مړه شویو افغانانو کې اته مړي د ننګرهار دي، یو یو د کونړ، کاپیسا او لوګر، دوه جسدونه د میدان وردګو، پنځه نور د کابل د بیلابیل ولسوالیو دي چې خپل کورنیو ته استول شوي دي. بلې فرید جان،
ډیره زیاته مننه. خاطر پردیس و چې د طالبانو د حکومت له خوا هغه اتلس جسدونه چې په بلغاریا کې مړه شوي وو او دغه د انتقال چارې نن پای ته رسیدلې او خپل کورنیو ته تسلیم شوي. د دې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال د جوزا له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي او 3 نور تپیان کړی دی. تفصیل به دا سنا کاکړ نو وره.
د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جوزالې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 13 تنه مړه کړي او 8 تنه نورې ژوبل کړي دي. نوموړي وویل چې د روان کال د جوزالې لومړۍ نیټې څخه د بارانونو او سیلابونو له وجې په لغمان، پکتیا، بامیان، ننګرهار، میدان وردګو، خوست، کندهار، بغلان او غور ولایتونو کې 13 کسان مړه او 8 ټپیان شوي دي. شپږ 50 کورونه په بشپړ او 4 50 هم په جزوي ډول ویجاړ شوي دي او 3000 جریبه کرنیزې ځمکې هم سیلاب لاندې کړي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په وینا د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان په 1 ولایتونو کې د سیلابونو او زلزلې له امله 9 تنه مړه شوي او له 1500 څخه ډېر نور ژوبل شوي دي. موږ په دې اړه له یو شمېر کسانو سره خبرې وکړې. د غور ولایت د پسوان ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې عمان نومېږي ازادي راډیو ته وویل چې د سېشنبې ورځې په سیلاب کې څاروي او څړځایونه ته دروند زیان اوښتی دی. په ورته وخت کې په غور کې سیمه ییزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ولایت په فیروز کوهر کې د سېشنبې ورځې سیلابونو شپږ کسان وژلي، څلور یې ښځې او یو ماشوم هم پکې دی. د غور ولایت یو اوسېدونکي چې سیلاب ځپلې کورنۍ یې له نږدې څخه لیدلې ده خو د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پروني سیلاب له وجې څلور ښځې، یو نارینه او یو ماشوم مړه شوي دي او له ځاني زیان سره خلکو ته مالي تاوان هم زیات اوښتی دی. د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي ماریانا بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پروني سیلاب دېرش کورونه، یو جومات او شاوخوا 200 جریبه کرنیزه ځمکه لاندې کړې ده. مننه.
سنا کاکړ و چې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو د مرګ شوبلې او توانونه پړای جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم گاونډي ایران ته ورشو. نوریاس نوری ته ورزو. نوری صاحب، ستړي مشي تاسو ته وای چې په ایران کې د اټومي موضوعاتو پر سر جنجالونه چرته ورسېدل؟
بله فریده جان، د ایران د اټومي نتنز ته نږدې د ځمکې تر ځمکې لاندې د ژورو تونلونو د کیندنې په باب د اسوشیټد پریس آژانس د راپور د خبرېدو وروسته چې روانونه خبر کړی و، د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی نن چهارشنبه د کابینې له غونډې وروسته خبرلاند ته وویل چې ایران هر هغه اټومي نوي فعالیتونه د اټومي پروګرام اړوند پیلوي، هغه د نړیوال اټومي انرژي تر څارنې لاندې دي او له دوی سره په همغږۍ ترسره کوي. هغه له دې ډډه دا ونویل چې آیا دغه تونلونو کار بشپړ شوی که نه. خو اسوشیټد پریس آژانس په دې راپور کې ویلي و چې نتنز ته نږدې ایران د تر ځمکې لاندې داسې ژور تونلونه کیندلي دي چې ژوروالی د 80 او 100 مترو تر منځ دی. په دې اړه اندېښنې څرګندې شوي دي چې که ایران دومره ژور دغه تونلونه کیندلي وي نو د لمنځه تلو لپاره، د لمنځه وړلو لپاره، د پنخه کولو لپاره وسلې نشته. د دا ډول تونلونو تر ځمکې لاندې مخکې امریکا هغه وسلې چې جوړې کړې دي د کارپوهانو په وینا تر 80 مترو تر ځمکې لاندې هدف ویشتلی شي. په دې معنی چې د جی بی یو 50 ډوله بمونه مخکې له دې چې وچاودي وي اتیا متر تزمک لاندې ننوزیا او هلته چاودنه کوي. یو شمیر کارپوهان وایي چې ممکن امریکایي چارواکي پر دې هم غور کوي چې که دوه بمونه پر لپسې استعمال کې کوي وغواړي چې دغه سې تونلونه تر ځمکې لاندې له منځه یوسي. خو بیا هم په دې اړه شک کېږي چې آیا دوه پر لپسې بمونه به هم وکولی شي چې دا ډول هدفونه له منځه یوسي. د دغه راپور تر خپرېدو وروسته په سیمه کې اسرائیل غبرګون ښکاره کړی. اسرائیل چې نه غواړي ایران اټومي وسله ترلاسه کړي، ویلي دي چې سره له دې چې که دغسې تونلونو ته د امریکا وسلې ونه رسېږي خو بیا به هم دا ډول تونلونه له حملې خوندي نه وي. هغه په دې اړه نور د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. البته د ایران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ویلي دي چې نتنس ته نږدې د دغو نویو تونلونو کې غواړي د ترزمکې پر سر د سنتریپیژونو د تولید هغه مرکز ځای په ځای کړي چې په 2000 کال کې په یو 14 او دغه راز اور لګیدنه کې لمنځه تللی و. هغه مهال هم ایرانی چارواکو اسرائیل تورن کړی و چې دغه پیښې تر شا لاس لري. بلې فریده جان
ډېره زیاته مننه. کورودان نوریاس نوری و چې د ایران د اټومي جنجال په اړه موږ سره روسي جزئیات شریک کړل. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو چې بختیار ساحل برته تفصیل راکړي.
د افغانستان د فوټبال د شل کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو پترڅ کې خپل دریم سیالي د ایران هیواد پر وړاندې پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماسپښین وروسته 4:30 پیل شوې ده لای پایله نه دراوتلې ده. د دې سیالیو پترڅ کې افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي ګټلې وه او دویم سیالي بیا په برابر توګه پای ته رسولې وه. د نننې سیالۍ تر پایلې وروسته به څرګند شي چې افغان لوبډله د نمرو په جدول کې په دویم مقام کې پاتې کیږي او کنه. ټاکل شوی چې افغان لوبډله خپل وروستۍ سیالي له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د افغانستان ملي لوبډله د درې ورځنیو سیالیو په پار سریلانکا هیواد ته رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې درې ورځنۍ سیالۍ چې د سوپر لیګ سیالیو برخه دي ترسره کړي. افغان لوبډلې او سریلانکا تیر کال هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې دغه سیالۍ په برابر توګه پای ته رسیدلې وې. اخوا د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو پترس کې نن د پلی آف سیالیو پترس کې دویم سیالی ترسره کیږي چې دا د الیمینیټر پړاو ده. هغه لوبډله چې دغه سیالي ګټي هغه به مخکې ځي او چې بایلي هغه به له دې ټورنمنټ څخه بهر کیږي. د نننې سیالۍ ګټونکي لوبډله به د لومړي پلی آف له بایلونکي لوبډلې سره چې ګجرات ټایټنز لوبډله ده مخکېږي. تیر ورځ د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډله ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د 15 منډو په توپیر چنای وګټله او چنای نیخ په نیغه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. په تیره سیالۍ کې راشد خان په توپوهنه توپ اچونه کې د نور احمد هم په توپ اچونه کې خو ځلیدل خو وایي نه شکر چې خپل لوبډله بریا ته ورسوي.
اوس هم د پښتو خبری مجلې پای ته رسیدلې. خو یو راپور راته لرو چې د فلسطین یو و نوي کلنه میرمن وایي چې 15 کال تیر کړي چې د جګړې پر مهال یې ونه شو کولی ځان ته یو کور جوړ کړي. دا چې ولې د 15 کلونو په جریان کې دغه میرمنې ځان ته کور نه جوړ کړی تفصیل په دې راپور کې ګورو.
دا په غزا کې د 90 کلنې انتصار موهانه کور دی چې په دې وروستیو ورځو کې د اسرائیلو لخوا په بمباری کې وران شو. دا لومړی وار نه دی چې د انتصار موهانه کور وران شوی. لدې وړاندې په 1970 ختم کال کې هم د هغه کور وران شوی وو. خو نوموړی وای خپا په دې ته چې ډیر په ګرانې بیا خپل کور آباد کا اوس یو ځل بیا وران شو.
دوی په خاص زمونږ کور په مسمی کلی کې روان کړی وو چې مونږ دلته راغلو نو زمونږ دا کور یې هم روان کړ. دا دویم وار دی چې زما د کورنۍ سره بل ځای نشته چې مونږ چرته لاړ شو. حالات مونږ خراب دي. مونږ څه وکړو؟ جنگ ورسره وکړو خو مونږ دغه نه شو کولی. اوس خدای ته پته ده چې دا وخت به مونږ څنګه تیرو.
انتصار موهانا په غزا کې د خپل زوی سره اوسیږي او وای په هغه وخت کې پرې ډیره سخته تیره شو چې کلی کور وران شو. لدی وړاندې په 1970 کال کې چې کله د جنگ له وجې نږدې 9 لک فلسطینیان بې کوره شول په هغو کې د انتصار موهانا کورنۍ هم وه. نوموړی وای هغه وخت هم د دوی کورونه وران شوي وو او ډیرو کورنیو ځینو نورو سیمو ته کډې وکړي او هلته آباد شول. په هغه وخت کې په لکونو فلسطینیان چې کډی وکړي، دا وخت په لبنان، شام او د اسرائیل تر کنټرول لاندې غربي سنډه او په غزه کې اوسېږي. خو انتصار موهانه وای څنګه چې هغه وخت ګران وو، هغه سي حالات اوس هم دي.
مون په ډیر مشکل کې یو، یوازې خدای موثره دی، الله دې مونږ له دوی نه نور ساتي.
انتصار موهانه وای د خپلو بچو او نوسو ته د 1900 سل وختم کال د جنگ او